السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روان دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کنفرانس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمه خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي. دا به د شنبې په ورځ هم ادامه پیدا کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمه خبرې دي وشي او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. وړاندې په خبرونه کې د ایران دریس هم در سره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد الصدر اعظم برستیال اسحاق دار د دوړو هیوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویاندې ټامی بروس په وینا راغلی دي چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق دار څخه چې د صدر اعظم برستیال همدی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې د شریف الله د نیولو خبر ورکړی و. شاغلی ټرمپ کانګرس ته د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په هغه ځانمرګ برید کلاس ترلود چې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. اف ای او د دوشنبه پروس په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هګیو په مرحله کې دي، خو کچیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځکه اغیزمن کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون اروپای ټولنې خبره کړه پکې راغلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، چاکوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت ترسره کیږي. یو د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ د لوبه په لندن کې ده، بل یو د جرمني د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې افغان کډوال دې په زور له خپلې خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي.
له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم واوري چې په پسرلي کې څرنګه په خپلو ښارونو کې د چاپیریال غم خوړلی شو.
پراویلی کې چې د دې بامو د ناوی نسی وګوره اوسي، د دې لپاره یو ژوره څاره وکیندو او د وګو الته ولاړ سي هدا قل مثلا 2 متر جوړه دي جوړه دي نه
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاوري د افغان کډوال نباسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 8000 ډیر د ECC کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک ته لارې افغانستان ته اړول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو له پیلېدو سره د اتل کسخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ACC یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په 8 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته ستول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سری نیونې، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی دو پاړه غوښنه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسي غوره کړي چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې 8025 د ACC کارت لرونکو بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک لاله افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه څنډې ویلي خو روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 1 د ACC کارت لرونکو افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیله فهیم چې اوسمهال په اسلام آباد کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
ما امروز کلان دینه بیرون از خانه دای نزدیک کوت پشت درختکا پد شدیم که تولد کویم چون که قرار است امروز تلاشی و خانه به خانه شروع شوه و امور دقیق خانه ها را و فامیلای که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزا اینا را کلش میگیرند.
پراول پنده کی میشت یو بل افغان عبدالمصویر ازادی رادیو تو ویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون مو ته ټلیفون کړی و، هغه ویلي چې تیرو د 4 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګې سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو له ډلې ځینو کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې له سختو ستونزو سره مخ دي او پاکستاني پولیسو د ښځو او ماشومانو له زندانې کولو وروسته هغوی ته خواړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز ویلي چې پاکستانی پولیس آن افغان کډوالو ته دا اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواده د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په 8مه راپور ورکړ چې په تیره یوه اونۍ کې 1015 کورنۍ د تورخم له لارې او 10 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال له خپلې خاورې نه باسي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
خدای رسول په گاڑی کې رانه سي ځان ته په گاڑی نه سي دي افغانستان گاڑی دي افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور ګل جلال آباد ته ځي، سي
امه خپل
ګاډي ذمہواری سي پرمټ ولري، ګیټ پاس ولري، سي عمل دم کته کی
دوه مده قدرې مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي. دا یو نن پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نم زیات دلته لمین روډ نه را کوسکړو را وسودل ته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغسته سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوک ته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره د ازادي راډیو د دغو اورېدونکو په څیر ورته بولي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې له خپلو زندانونو راوباسي. ښاغلی خټک وای پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوی ورکوي او بیا په بی رحمانه ډول له دغه هیواده باسي. د ښاغلی خټک څخه زما همکاري فیروزی عزیزی د ملکی په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوم. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دی داسې اکسونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کېږي، ته پوهې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده، خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانې ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې باسلې دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت یې کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وایي چې دا اسلامي ورورولي دی، قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي هغې طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي بیا یې اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده او د دې مونږ نه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه چې کوم سازمانونه شته په دې برخه کې کوم مدافعین، دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ وفدونو کې ورغلو. خبره داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدې چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغې نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې اسلام آباد کې دفتر دی سیاسي د هغې دا خبره کوي، خو مګر دا خو په کار دا وه چې ملل متحد کې یو قسم ته یو قرارداد یا مساوی پاس منظوره شوې وې د دې لپاره چې دا ظلم دې دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته، یعنی حداقل شور خو به کړی، احتجاج خو به کړی وی، پروتست به کړی وی، هغسې پروتستونه نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکې هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کینولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي چې په دا زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موږ سره خو رابطه کې دي، موږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ورته ورسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک،
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کنفرانس پر مهال وویل له ایران سره مستقیم خبرې کوو، دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا په دشنبه پورې هم ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لویه غونډه لري او ګوري چې څه کیږي، خو د په وینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې ترسره کېدل غوره دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبرې به په لوړه کچه وي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمې خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چیرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نشي نو ایران به له یوه ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبرې غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او ویې ویل چې له ایران سره دې د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډله ییزې وژنې وسلې له منځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو، هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلي بندیزونه لرې شوي وو، ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غني کولو چارې ګړندۍ کړې چې اوس ځینې داسې وایي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بم به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غني کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبې په ورځ به له ایران سره غیر مستقیمې خبرې په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو، د جنوبی کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتېدا ده او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحده ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پرېښوده او د سینګار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلوی صادرونکی هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبی کوریا د سینګار محصولات ورځ تر بلې مشهوري شي. تیر کال د جنوبی کوریا د سینګار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارد ډالرو ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارد ډالرو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبی کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبی کوریا د سینګار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بېساری پرمختګ کړی.
لا خبرنو ور اخوا
د سجر د پدې خبرونه کې وړاندې د ساسو یوشمه را رسیدل پیغامونه هم لرو، خو په سرلای دی نن د وری شپړس سم ول سم اتل سم شلم شو فکر کوم نن د وری اتل سم ده فکر کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې څنګه عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولی شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه به واورو.
شیبه صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورچا او زرکونچا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده سي، ته هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه خوان دیوی گلدانی جو لری سی پا گلدان که او گل پرورش ورکی او کوایی سی پخانتا کسا من دی نیالگی که نوی دا لمرای کار دا سی خلک کولای سی او دا دیر نمصرف واری او کم مصرف بندی دا کار کولای سی. خود دیدی سر پخواه که دیر مهم دا دا سی مونگا دا که نولی نیالگی و سنگ روزنه و که سنگ پالنه و که دوی تا سنگ دی کار بجریان که بیو. دوم خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي دغه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې څه، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپېریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسوي، دا په خوړه باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په د زبانې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولی شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجاني رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي، که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنې وبخشي، لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دي کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي چې کچېره وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا پرته د ترکاري پروزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل لري.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلې کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دوی سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پرېږدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغه عمده منبع د پلاستیکی کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي. دا فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخص صاحب که د اوبو مسلې ته په شعرونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوبو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو د سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه حواله سوي که نه جواب غواړم. مننه خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جوړ اس خیریات الله پاک موسم هیله در سره کوم میسج در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کې موږ تر لکه یادې بدله او مرستې راواستې زموږ سره په دا دوه کاله په دا ګناهکارو سترګو مو مرستې لیدلې ده نه کومک نه بدله راسره کړې ده. نو موږ وږي تږي د ښار خلکو ته مه ګورې وروره دا غوکه کارونو کاروبارونه سمې سارا ته راووځي وروره چې اوبه پر دوه سوه متره دي.
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه حال دی ورور افغانستان کې پیسې په خدای که ستا دغه رقم نیستېږي یوار پې په خدای که پیدا کېږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست بل کار نسته خواري شی نسته.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه هم هیله مند یم چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به ویاست. زموږ د هلمند کجه کې ولسوالۍ تاریا کې دا درې څلور ورځې کېږي ټوله دوا کړه دا داسې خلک پرشته داسې خلکو کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله غریبان خلک و. نو دا خلک کومه چاره وکړي کومه لاره وکړي نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي. زموږ کوکنارې راباندې بند کړه نه مرستې شته وعدې یې کړې د مرستو هېڅ مرستې نه دي راسره کړې. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریک نه وه حرام اوس ولې حرام شوه. نو پر دې مجاهدین مس خوان نه بدوي دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته بیا دا تاریاک را لکه یعنې مرستې راسره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.